د مشال اډیو په بل خبرونه کې مو ز ګل ایاز او مجید بابر هر کلی کاو د محل په خبر کې د سحر لس بجې دي په خبرونه کې د قوالی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصره در خبرو دوه اونیزی خبرونه روخان مستقبل او د باختر استوري هم د خبرونه په دوه میلی مایکي تاسو اوریدل شئ خو لومړی وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا به سبا کابل ته ځي د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د اشورې لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي د نیویارک یو عدالت یو امریکایي ته القاعده ډلې سره د تړاو په تور سزا اورولې ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې سبا به د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د یو لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ورځي د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې زیاته کړه
قرار معلومات لوی دستیز اردوی پاکستان با تاریخ اخلی اکتوبر ممکن با کابل بیان برای یک سفری رسید
بلخوا په کابل کې د پاکستان د سفارتخانه لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی چې نن به د سفارت په ودانۍ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR مشر جنرال آصف غفور د جنرال باجوا کابل ته د سفر په تړاو یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي د قبایلي سیمو څخه ځینې د پارلمان غړو بیګانه وخت د سفران د وزیر مملکت سره ملاقات کړی چې پکې په 15 کالو کې دننه د فاټا په قامي بهیر کې په شاملېدو اتفاق وکړل شو په دې موخه یو مسوده جوړ کړل شو چې پکې وختونه وکړل شو چې د ریواج یک د عملی کولو پر ځای دی قبایلي سیمې د شخړو د هوارې کونسل یا DRC راوستل شي او قبایلو ته د 100 کالو معاشي پیکج ورکړل شي او راتلونکي ټول ټاکنو کې د ورته په صوبایي اسمبلی کې څوکۍ ورکړل شي مشال ریډیو ته د خیبر ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړي شاجی ګل 13 ورځ وویل چې دوی له حکومت دا هم غوښتلی چې فاټا ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي د نوموړي په وینا دوی په دې لړ کې یو مسوده جوړه کړې چې د ګل پورس به د قامی اسمبلی په غونډه کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته وړاندې کوي د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې د محرم د وروستو ورځو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او په هغو سیمو کې اضافي پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي چې په دغو ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې بلل کیږي په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې د محرم په 9 او 10 ورځ به د پیښور په شمول په هغو سیمو کې موبایل ټلیفون هم غیر فعال وي چېرته چې د عاشوري مراسم ترسره کیږي د چارواکو په خبره د 3 ورځو لپاره به کاروباري او تعلیمي ادارې بندې وي او په موټر سایکل د غبرګو سرلو بندي اس لګول شوی چارواکي وایي چې د عاشوري په ماتمي جلوسونو کې به خلکو ته د جامعت اعلی شینه پس اجازه ورکوي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د دا ډول سختو امنیتي ګامونو باوجود د اهل تشیع په امام بارګاو او ماتمي جلوسونو د وسلوالو ډلو لخوا بریدونه ترسره شوي په شمالي وزیرستان کې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د میرلی تحصیل په ایسوړي کلی کې د خوناک ناروغي خوره شوې ده 13 ورځې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې محکمې مشر ډاکټر رحمان وویل
چې څومره زمونږ ویکسینیټرز دي او سره د ډاکټر چې کوم دی موږ دغه علاقې ته ولېږل څه درې څلور ورځې شي کې نه موږ دا کمپین وکړو موږ دې کې څلور سوه نه زیات ماشومان ویکسینیټ کړي په دغه علاقه کې مزید د خورېدو نه بیماري رئیسارم کو او بل دا چې په ټول نارت وزیرستان کې به شي کې نه ویکسینیشن کېږي چې نه ټیمونه موږ جوړ کړي دي
د راپورونو له مخه د یاد کلی سره تعلق لرونکو څلورو ماشومانو کې د یاد ناروغۍ د تشخیص نه پس په سیمه کې د ساسکو د کمپاین پریکړه شوې د ډاکټر رحمان په خبره په دې لړ کې د فاټا سیکریټ نه د مرستو غوښتنه هم کړې ده 13 ورځ د نیویارک یو عدالت یو امریکایي ته په 2009 کال کې په افغانستان کې په یو امریکایي پوځي اډه په یو ناکامه ځانمرګي برید کې د برخې اخیستو او القاعده وسلوالې ډلې سره د ملاتړ له وجې سزا اورولې ده د استغاثي وکیلانو ویل دي چې یو 13 کلن موهن محمود الفارغ ته په نیویارک کې وفاقي جیوره دا سزا د امریکایانو د وژنې د سازش په لویه کچا د تباهۍ وسله کارول او بهرنۍ ترهګر ډلې سره د ملاتړ په تور اورولې ده ممکنه ده محمود الفارق ته د دې تورونو له وجې د عمري قید سزا واورول شي، خو د دغې سزا رسمي اعلان به د راتلونکي کال د جنورۍ په 11 نېټه کیږي. خو بلخوا د الفارق وکیل رایټر خبري اجانس ته ویلي دي چې هغه په دې باور دی چې موکل ته یې دا سزا د قانوني کمتیا او له وجې ورکړل شوې او د دې فیصلې پر ضد به اپیل کوي. د استغاثي وکیلان وایي چې الفارق په 2005 کال کې پاکستان ته په دې موخه سفر کړی و چې القاعده شبکه کې شامل شي او امریکایان ووژني. تیره ورځ د امریکا وزیر خارجه ریکس ټیلرسن په خپل یو خپور شوي بیان کې ویلي دي چې امریکا د عراق په خپلواکه سیمه کردستان کې شوي د عراق نه د آزادۍ اخیستو په موخه د عراق نه د آزادۍ اخیستو په موخه د ریفرنډم نتیجې د قانوني کمښتونو له وجې نه مني او د یو متحده وفاقي جمهوري او خوشاله عراق لپاره یې د امریکا د ملاتړ اظهار کړی. ښاغلی ټیلرسن د عراق د ګاونډیانو ترڅنګ په ټولو خواوو غږ کړی دی چې د طاقت استعمال او دا یو اړخیز عمل دی رد کړي. په کردستان کې ترسره شوي په دې ریفرنډم کې عراقي کردانو په اکثریت سره د عراق نه د آزادۍ په موخه خپلې رایې وکارولې، خو بغداد د بهرنۍ دنیا سره د کردستان سیمې هوایي رابطو منقطع کولو سره خپل رد عمل ښودلی دی. بلخوا د فرانس ولسمشر ایمانویل ماکرون د عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره تیره ورځ په ټلیفوني خبرو اترو کې د بغداد او کردستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې مجید بابر او وړاندې کول. در نور دونکو کچر راسه روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سبا د کابل سفر کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو خو کولو کې ملت پاله ګوندونه څه رول لوبولی شي؟ افراسیاب خټک وایي د قبایلی سیمو پارلمان غړي وایي که څه هم خپل منځي اختلافات موجود دي خو اصلاحاتو په اړه زیاتره غړي متفق ښکاري.
اختلافات خپل د پارټي والا ممبرانو هغه په خپل جیبونه بچلي خو هغه په ایډمنستریټیو سطح باندې دي.
ونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې به د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو څانګې د وړیا زده کړو په اړه معلومات واوري.
بزرګونو ځوانانو کو دغه پوهنتونونو ته والستینو ته وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ورپېژندلي دي او معرفي کړي دي.
دویمې اونیزې خپرونې د باختر ستوري ترڅنګ په خپرونې کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. لمشال راډیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال راډیو د سحر لسو بجو خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، ټاکل شوی د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایان بیګا مشال اړتیا ویل جنرال باجوا به کابل ته په رسمي سفر کې لاغوان چارواکو سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وایي چې حکومت ګاونډي هیوادونو ته د دوستۍ لاس ورغځولی او له هغوی نه هم توقعات لري. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې وایان میجر جنرال آصف غفور هم نن په کابل کې یو خبري غونډه کوي. نور تفصيل فرشته جلال زئی راکوي.
افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون د عمومي منشي یان سولتنبرګ تر سفر وروسته د پاکستان د پوځ لوړوت په پلاوی کابل ته روان دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سبا کابل ته رسیږي.
خبر معلومات لوی درستیز اردوی پاکستان په تاریخ اخلي اکتوبر ممکن به کابل بیان برای یک سفر
د پاکستان لوی درستیز به کابل ته په سفر کې افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه سرحدي مسایل او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر تیرونی د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر پاکستان ژغ کړی و چې وخت نه ضایع کوي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې حکومت یې ګاونډیو هیوادونو ته د سولې لاس ورغځولی او له هغوی ورته تمه لري. هغه پرون د هند نړیوالو اړیکو شورا ته په وینا کې وویل
افغانستان has not been a threat to its neighbors.
افغانستان هیڅ کله خپل ګاونډیو ته ګواښ نه وو او هغوی ته به هیڅ ګواښ نه پیښوي. موږ د افغانستان شاوخوا ته ټولو پرتو هیوادونو ته د دوستۍ لاس ور اوږد کړی او له هغوی هم د ورتګام پورته کولو تمه لرو. د افغانستان او آسیا د جنوب لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته د اول وار دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز کابل ته ځي.
فرشته جلازای وه چې تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای دوی په افغانستان کې د سولې لپاره له افغان حکومت سره کار کول غواړي. دا په داسې حال کې دا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستو کې څو ځله دا خبره تکرار کړي چې دوی له پاکستان سره هر اړخیزه خبرو اترو ته تیار دي. په پاکستان کې پښتنو ملتپالو تر دې وړاندې څو ځله د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره تګ راتګ او هڅې کړي دي. اوس پښتنه دا ده چې دا ملتپال په اوسني حالاتو کې څه کولی شي او کنه. بډیوال کاکړ په دې اړه دا تفصیل لري.
پښتانه ملتپال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې د خپل رول په اړه دوی خبرې کوي. دوی وای یو خو په مرکزی حکومت کې ندی او بل د دوی په وینا په خپل جمهوریت حکومت هم د ملک پر بهرنی تګلارې واک نه لري. د عوام نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وای دوی ځکه څرول نسی لوبولای چې په حکومت کې ندی.
کوچنا یو بل ته لګیا دي کتاب دی مخ په کچاو اوس نو چاته نه ویلې تاسو څه کوي یا مکه وي یو کوي پالیسان جوړي یا یې پارلمان جوړي یا یې انتظامیه جوړي یا په څه ایستل کېږي نو حکومت کې کوي سره نو بیا سره وویلې.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سېنېټر عثمان خان کاکړ وای د دوی خبرې به هغه وخت شای یو څه ګټه رسولي وای چې د پوینا د پاکستان بهرنی تګلارې په جمهوریت توګه ټاکل شوی پارلمان جوړولای.
لکه څنګه ګوندونو خار وخت ویلو چې افغانستان کې مداخله بند کړي افغانستان سره خبره وکړي او په اخلاص وکړي چې دغه پابندي وکړي چې له حکومت سره اختیار نه وي پارلمنت سره اختیار نه وي نو د ملتپالو ګوندونو خو سره ځای نه کې جوړیږي په دې خبره کې.
ملتپال ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان بهرنی تګلارې او په ځانګړې توګه له افغانستان سره د اړیکو څرنګوالی د جمهوریت حکومت پر ځای پوځي اسټابلیشمنت ټاکي. خو دا خبره هم مرکزی حکومت او هم پوځي اسټابلیشمنت یوازې تور بولي. د سیمې ځو چارو کارپو اعجاز خټک وای تګلارې که هر څوک جوړوي خو په کار داده چې اسلام آباد او کابل له یو بل سره کښېني او پر ټولو حل غوښتونکو مسلو خبري وکړي.
پاکستان هم دې سخت فشار لاندې دی مختلف وجه سره لکونو نه دن حالات هم دي بار دي. افغانستان هم دنیا ویني چې هلته کې د ترهګرۍ مسله ده د نور انتشار دی هلته ملک جوړولو مسله ده هلته کې نو دې کې دوه ضرورتونه دي چې یو به سره کښېني او خبرې وکړي تر څو پورې چې دی سم بامانی خبرې نه دي کړي څه فیصلې نه دي کړي د یو بل خبرې نه دي بنلي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوړپوړو حکومتي چارواکو د تګ راتګ په اړه لاڅنه دی ویل سوی. خو په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه به ډیر زر کابل ته سفر وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیته تاسو غوږی درنودونکو کسوم د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د قبایلي سیمې په قومي بهیر کې شاملول یې په لومړیتوبونو کې دي. خو بیا په پارلمان کې د فاټا ځینې استازي د اصلاحاتو عملي کېدو په اړه اندېښنې لري. دوی وایي چې د اصلاحاتو په اړه په د فاټا پارلمان غړو ترمنځ خپلمنځي اختلافات موجود دي. دا چې د دغه اختلافاتو نوعیت څرنګه دی او آیا دا به د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو په لاره کې د خنډ باعث خو جوړ نشي؟ په دې اړه د ملي امیرزاده دا راپور ورو
له کبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ځینې سینیټران وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د پارلمان د غړو ترمنځ اختلافات شتون لري چې هغه ختم شي نو حکومت به د اصلاحاتو په عملي کولو کې دلچسپي واخلي. خو په پارلمان کې د فاټا ځینې غړي وایي چې که څه هم په یو شمېر نقطو د دوی رائے یو نه ده خو بیا هم ټول د فاټا اصلاحاتو په اړه متفق دي. دا چې دا اختلافات څه دي او آیا د فاټا اصلاحاتو د ځنډېدو باعث ګرځېدی شي که څنګه، له کبایلی سیمو منتخب د خیبر جنسینه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان تمه لري چې اصلاحات په ډیر سر عملی شي.
په یو خبره باندې زمون د هغې مرګرو په منځ کې اختلافات شته چې ځینې خلک دا غواړي چې صبح دې الف جوړه شي او یو کس مرګری دا غواړي چې نه موږ په صوبا کې زم کړل شو. نو دا غوښتل اختلافات ضرور موجود دي بقایا په نورو اصلاحاتو کې هیڅ قسم دغه اشتراک اختلافات نشته. زه خو پوره یقیني یم چې ان شاء الله د موجوده حکومت کې به ډېر هدف پورې اصلاحات وشي. زه پوره پوه نه یم چې غلط چوټه موټه اختلاف دي دا زم په منځ کې ختم شي.
دا ناصر خان په خبره په فاټا اصلاحاتو کې پرمختګ شوی دی، خو بیا هم د یو زوړ نظام په بدلیدو کې به وخت لګي. د پاکستان وفاقي کابینه د ستمبر په 12مه فیصله کړې و چې د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده د منځوري لپاره به قومي اسمبلی ته وړاندې کوي چې تر اوسه پرې بحث نه دی شوی. په سینټ کې د فاټا غړي تاج محمد افریدی هم د اختلافاتو خبره تاییدوي، خو وایي چې دا به ښه وي چې د سوچ او فکر او د مسلو تر هوارېدو پس دغه پروسه سرته ورسیږي.
مونږ ټول په دې فاټا ریفارم باندې کار کړی دی، حکومت هم کړی دی، خو څه پیچیدګي وجنه ده د کې ډیلی سټیټس روان دی. دا هم ښه خبره ده چې په دې کې پیچیدګي چې صفا شي ورکې خو ښه شي نو هغه به بهتر وي.
خو بیا په سینټ کې د کرم ایجنسی غړي سجاد حسین توري د فاټا د منتخبو نمائندګانو ترمنځ اختلافات مني، خو زیاتوي چې وفاقي حکومت هم دې موضوع ته پوره پام نه کوي.
هغوی په ځینو سیزونو کې په یوه خوله نه وي، خو کم سے کم تو این ایف سی کی دفعہ پیسے کی ڈٹولی ہو دی اور کم ایف سی آر کی کم شکون بس مسئلہ دے اگر کی ڈٹولی ہو دی ایمو خطو خبر ہو رہی نا بیسی ایسے پنوم بندے اگر لگے رہی سے ناسی کو ایوی رفعہ سے گڑا دی پاٹا سرنا دے کری اختلافات خپل دا پاٹے والا ممبرانو اگر پا خپل زی بندے بچھلی خو اگر پا ایڈمسٹریٹ سطح باندی دی پا پینانس و پا دا کم اگر باندی دی دی نہیں اختلاف نہیں تھا سنڈ کے خوبتا چلوشی خو پا قومی زملہ کیز نگی
بلخوال خیبر ایجنسی منتخب دا قومی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل افریدی وای په یو خبره د ټولو اتفاق کېدل خو ناممکن دي، خو د پارلمان زیاتره غړي د فاټا اصلاحاتو په حق کې دي.
95% خلک د اصلاحاتو حمایت کوي، ځکه خو یو نیمو سو قانون نظام بدلیږي، خو په ټوله فاټا کې چرته احتجاج ونه شو، نه چا روډ بند کړو، نه چا دکان بند کړو، نه چا جنډا راوغښته. خو دا د دغه خبرې یو غټ ژوندی ثبوت دی چې په دې باندې اکثریتی خلک او اکثریتی کې په 95-97% خلک
د فاټا اصلاحاتو په اړه ویل کېږي اصل اختلاف د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه دی. یو شمیر منتخب غړي او ګوندونه غواړي فاټا د په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل شي، خو ځینې نور بیا غواړي چې فاټا ته د ځانته صوبې حیثیت ورکړل شي.
ملیحه مرزاده وا چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، هم قبایلي سیمو په اړه تاسو لپاره دوه نور رپورټونه هم لرو. د شمالي وزیرستان میرلی او ویسوډي اس ایم اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې خوناک ناروغي یو ځل بیا خوره شوې او زیاتره ناروغه ماشومان درملنې لپاره پېښور ته وړل شوي دي. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال اړوي ته وویل چې د ایسوډي اس ایم څلور ماشومان په خوناک ناروغي اخته شوي دي. دوی له حکومت او واکسینو کمپاین شروع کولو غوښتنه هم کړې ده. بلخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې په متاثره سیمو کې د خوناک ناروغي ضد واکسینو مهم شروع کړل شوی دی. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې میرلی ایسوړی او خواوشا کې ډیپټیریا یا خوناک ناروغي په ماشومانو کې یو ځل بیا خوره شوه، او د ایسوړی کلی څلور ماشومان په یاده ناروغي اخته شوي پېښور خیبر روغتون ته رسول شوي. د میرلی ایسوړی کلی اوسیدونکي محمد سلیم چې زوی خوناک ناروغي نیولې وایي تیر ورځ څلور نور ماشومان په یاد کلی کې دغه ناروغي نیولې چې زر دغلتا د واکسینو مهم پیل شي.
پارینا چې کیم دا اعلان نه شوی دی فلور نشو کلی شنه راځي کې سینا دی خیبر ټیچینګ هاسپټل سمه کې اډمټ کړه دا د وام کیس دا غاځي کیم دا قطر وړو په شاور ته ډب گیری تا سمیر دا د تنظیمانه دا یو ډیماند چې توسه چې ویکسینیشن وکي مزید بچونه ته چې دا بیماری ونه لګي.
مامور دا وړوای تیر کال خوناک ناروغي د غلطه په زیات شمیر کې ماشومان وژلې او متاثر کړي ول. سو دوی د صحت محکمې نه غوښتنه کړي چې په یاد ناروغي زر کابو راولي.
ا بچیان یو دلته راوړي دي کې پی ایچ پېښور کې ریمیټ دي، او د ډاکټرانو دا وینا ده چې دا بچیان مونږ دلته نه ډیسچارج کوو هم، نو په ایسوړي گاوں کې کم از کم د هر پیشنټ 35 کم کورونا راځي پې کې ویکسینیشن لازمی دي.
کله مو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر رحمان افریدی سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې ایسوړي کلی کې خوناک ناروغي خوره شوې، او پرونه پورې دغلته د ټیکو مهم کړي چې سالور سوا ماشومانو ته حفاظتي ټیکې لګولې او په ټول وزیرستان کې بازار د یادې ناروغې پر خلاف مهم پیلاوي.
دا رپورت مونږ تم راغلې او د کیټي اسپیټال نه نو ما چې څومره زمونږ ویکسینیټرز دي او سره د ډاکټر چې کوم دی مونږ دغه علاقې ته ولېګل د سالور ورځې شي کې مونږ د کمپین وکړو مونږ دې کې سالور سو نه زیات ماشومان ویکسینیټ کړي په دغه علاقې کې مزید خوریدو نه بیماری رئیس آرام کو او بل دا چې په ټول نارت وزیرستان کې به شي کې نه ویکسینیشن کیږي چې په نه ټیمونه مونږ جوړ کړی دي مونږ د پاتا سیکرټریټ نه چې کې نه ډیمانډ هم کړی دی د ویکسینو خطرې لپاره او د خوراک لپاره چې کوم ویکسینیشن دی دا په ټول نارت وزیرستان کې مونږ تم کړی دی ان شاء الله چې ډېر زر ویو کو
دا یادونه ده چې تیر کال خوراک ناروغي د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په زیات شمیر کې خور شوې و. ډاکټر انوای یا دا ناروغي د یو ماشوم نه بل ته ډېره زر خورېږي چې متاثره کس باید یوازې وساتل شي. دوی دا هم وایي چې یو ځل خوناک ناروغي ماشوم ته ولګي نو ایډیس انجکشن سره علاج ممکن دی چې دغه انجکشن د بهر نه راغوښتلی شي او پاکستان کې دغه انجکشن یا واکسین نه جوړیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدرمن اودین کو له شمالي وزیرستان نزو خیبر ایجنسی ده. د خیبر ایجنسی له تیرا راجګل نه د فوزي عملیاتو له وجې کړه شوی خلک شکایت کوي چې د نمونو ثبتولو باوجود خپل سیمو ته لیږل شوی نه دي. دغه کډوالو مشال لري تویل چې حکومتي داوو باوجود په جمرود کې ژوند کوي او ورته هغه سهولتونه هم نه ورکول کیږي چې نورو کډوالو ته ورکړل شوی دي. دوی له حکومت سره غوښتنې لري. د فرهاد شینواری په راپور کې
د خیبر جنسی د تیرا راجګل کډوال وای چې خوښه پنځه میاشتې وړاندې د دوی د ستنېدو لپاره رجستریشن عمل مکمل شوی خو تر اوسه دوی خپلې سیمې ته ونه لیږل شول. دوی وای نړیوالې امدادي ادارې حال نه اخلي او دوی د تیرو څلورو کالو راهیسې په جمرود کې د کډونو ډک ژوند تیروي. په جمرود کې میشته د تیرا راجګل کډوالو یو مشر زر محمد کوکی خیل مشال ریډیو
کلی په تیرو کې وو آغا ویران شوی دی ځمکه ختم شوی په حساب کې په دا وکاله کې یو شی نه را کړی دغه هیڅ قسم مدد یې موږ ته وسه پیرې و نه کړلو. د موږ چې کوم دی ولته تمبون لګیږي ولته د موږ راشنه لګیږي ولته د موږ چې کوم دی اسپاتالونه لګیږي ولته د موږ سکولونه لګیږي ولته د موږ هر قسم مرات لګیږي.
او ظالب ګل کو کې خیل وای چې اندراج کړی خو تر اوسه خپل سیمې ته نه دی لګل شوی.
دا مې اپیل وکړو چې باید موږ خپل وطن ازادي و خلاصي و ابادي و دا غوړو وکړي دا در نظر وکړي چې وړ شي خلک غریبان دي و خپل ملک روټینګي خپل ابادي ویرونه شوي تونونه ور پېښ ول.
د تیرا راجګل یو بل کډوال دولت خان وای
کوټه داسې ویرونه وي چې بس موږ ته کاډه رو کړلې او کوټه رو سي ویرونه شوي څوک ونه بس دغه خوري ویرونه شوي دا غوړو چې کوونه جوړ شي ته
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په دې ورستو کې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود پوزي چارواکو سره د تیرا راجګل دوره کړې ده او چې کله دغه ټوله سیمه د وسلوالو نه پاکه وګرځول شي نو دغه بې کوره شوي خلک به ورته ستانه کړل شي او چې د نورو قبیلو کډوالو ته کوم مرات میلاو شوي دي هغه به دوی ته هم ورکړل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د جولای په شپاړسمه نیټه په تیرا راجګل کې د وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوی د خیبر فور عملیات اوس سر ته رسیدلی دي او هلته د حکومت واکمنی بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو ته تاسو غوږیږئ. درنودونکو، د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې د محرم د وروستیو ورځو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په هغه سیمو کې اضافي پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي دي چې په دغه ورځو کې د امنیت له پلوه حساسه بلل کیږي. نور تفصیل په دې راپورټ کې ورو.
د تیر کل نو پسیر سکال هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمېر ښارونو کې د محرم د نهمې او لسمې ورځې د مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او په حساسو سیمو کې اضافي پولیس ځای پر ځای شوي دي. پاکستاني رسنۍ د پولیس چارواکو په حواله وایي چې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او د صوبې په نورو ګڼو سیمو کې د شورا لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې تعلیمي ادارې او بازارونه درې ورځو لپاره بند کړل شوي. په شیا میشتو سیمو کې امنیتي سر لا سخت شوی او پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرېدو هم بندیز لګېدلی دی. کې د جمعې پوره د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د محرم د میاشتې د اتمې ورځې په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ښار په ډېری برخو کې د موبایل ټلیفون شبکې د څو ساعتونو لپاره غیر فعاله شوې وې. امنیتي چارواکي وایي چې د شنبې او یکشنبې په ورځ بعد خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګډون د دې صوبې په هغه سیمو کې چې دا شورا په وروستیو ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې دي د موبایل ټلیفون شبکې بندې وي او په ماتمي جلوسونو کې ګډون کوونکو ته به تر تلاشۍ وروسته په جلوس کې د ګډون اجازه ورکول کېږي. له بلې خوا په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د تشې چارواکي وایي چې د محرم میاشتې په لړ کې په خیبر پختونخوا کې د امنیتي ستونزو له امله د غیر رجستر کډوالو د رجستریشن پروسه هم ځنډیدلې او په خبره چې دغه پروسه به تر عاشورا وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته پیل شي. په تېرو کلونو کې په پاکستان کې د محرم پر مهال پر سختو امنیتي تدابیرو سربیره د شیعهګانو پر امام بارګاګانو او ماتمي جلوسونو بریدونه او چاودنې شوي چې د جګپوړو پولیس چارواکو په ګډون پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده په پېښور کې پر سختو امنیتي تدابیرو سربیره تېره ورځ د ښار پر انګلوډ سیمه کې یو شخصي روغتون ته څیرمه به چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه درې کسان یې ټپیان کړل.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیکه تاسو وګورئ د نورو په خبر کې د ازمکو تاجران وای چې د ټیکسونو راغونډولو وفاقي ادارې اف بی آر د ازمکو اخستو او خرڅولو په سر زیات ټیکسونه اخلي چې د نورو صوبو پرتله ډیر زیات دي. له مشال اړیکه سره خبرې کړې دي خو په دې موضوع چارواکو تر اوسه پوری سنې دي پیډي. نور تفصیل په خبر د غلام غوسف رپورت کې ورو
د خیبر پختونخوا د زمکو د خرڅولو د ټولنې مشر اسلم خان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د ټیکسونو وفاقي ادارې اف بی آر د پېښور لپاره د زمکو د اصل نرخونو په ځای زیات نرخونه ټاکلي دي.
اعتباد په 7 کې تا ته پلاټ په 1 کروڑ 20 لاکھ روپۍ باندې ملويږي. اوس څومره پیسې تا ورا کې څومره پلاټونه ته غواړي تا ته ملويږي او دې سرکاري ریټ د ټیکس لپاره مقرره کړی دی 1 کروڑ 87 لاکھ 500 روپۍ 64 لاکھ روپیه مونږ ته پلاټ ګران لګولې دي. مونږ په باندې ګران زیات ټیکس ورکو نو مونږ ګورنمنت ته دا اپیل کوو مهرباني وکړئ مونږ سره هم د پاکستان چې کوم نور ملکونو کوم نور سیټي کې کم سلوک دی اصلوک زموږ سره مو کوي کنه.
د زمکو خرڅولو یو سوداګر اسرار الحق مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په اسلام آباد او د هیواد په نورو برخو کې اف بی آر د زمکې د اصل نرخ په ځای په کم نرخ ټیکسونه راغونډوي.
په پېښور کې د یو پلاټ قیمت 1 کروڑ 20 لاکھ روپۍ اکچوئل دی کې یو علی هغه ته په دې ریټ باندې ملاویږي اویلیبل دی مونږ ول ورکول شو. سرکاري قیمت اف بی آر چراغه کوم ویلیو مقرر کړی دا 1 کروڑ او 87 لاکھ روپے دا هغه په 1 کروڑ 87 لاکھ روپے باندې 4% ود هولډینګ ټیکس ٹرانسفر فی سی بی ٹی او پاغی باندې 1500 لاکھ روپے خرچ را د دې برعکس په پورا پاکستان کې چې اف بی آر کوم ویلیو مقرر کړی دا نو هغه ډیر کم را لکه اکچوال ویلیو په پاکستان په بل یو ځای کې 1 کروڑ دا یا 1.5 کروڑ دا نو په هغه ځای کې چې اف بی آر کوم ویلیو مقرر کړی دا هغه تقریبا 50 لاکھ روپے دا.
په خبر کې د زمکو د خرڅولو د ټولنې جنرال سیکرټر اکبر علی یوسفزی وایي د وفاقي ادارې د دې توپیری چلن لوجی په پښتونخوا کې څوک زمکی نه اخلي او مالدار خلق په نورو سیمو کې خپل پیسې لګوي.
دا خلکو سن طرف روان دي د اسلام آباد ته زیاده لاور ته زی ځکه چې دلته مطلب یو سړی د 15 کروڑ روپۍ انویسمنت وکي او 15 کال بعد مطلب دا چې اغلا لس لک روپۍ نه ګټي نو علي ونه شوی د دلته په صوبه کې پیسې ولګي او نه مجبورې نه پیسې بلې صوبې ته وړي.
د ټیکس د وفاقي ادارې چارواکو لا تر دې دمه د دې ستونزې په اړه سندي ویلي خو د غونډې ته د اسلام آباد نه راغلي د زمکو د ټولنې مشرانو د پېښور کاروباریانو له ډاډ ورکړو چې د اف بی آر د چارواکو سره به دا ستونزه شریکه کړي او که د هغوی دا ستونزه حل نه کړی شوه نو بیا به دوی دا ستونزه په عدالت کې راپورته کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنور کو د خبرونه په دوه مینه بای کې تاسو لپاره دوه نزي خبرونه لرو خو سپخ شوی دی د 10:30 بجې مجید بابر نه د خبرو لنډی زو
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د یو لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ورځي. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې دا خبره کړې. بلخوا په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې لخوا خپور شوي ویان کې ویل شوي چې نن به د سفارت په ودانۍ کې د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر جنرال آصف غفور د جنرال باجوا کابل ته د سفر په تړاو یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د قبایلي سیمو څخه ځینې د پارلمان غړو بېګانه وخته د سفران د وزیر مملکت سره ملاقات کړی چې په 5 کالو کې دننه د فاټا په کامی بهر کې په شاملېدو اتفاق وکړل شو. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې د محرم د وروستو ورځو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او په هغو سیمو کې اضافي پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي چې په دغو ورځو کې د امنیت له پلوه حساس بلل کېږي. په شمالي وزیرستان کې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د میرعلي تحصیل په ایسوړي کلي کې د خوناک ناروغي خوره شوې ده. تېره ورځ د نیویارک یو عدالت یو امریکایي ته په 2009 کال کې په افغانستان کې په یو امریکایي پوځي اډه په یو ناکامه ځانمرګي برید کې د برخې اخیستو او القاعده وسله والې ډلې سره د ملاتړ له وجې سزا اورولې ده. تیر ورځ د امریکا وزیر خارجه ریکس ټیلرسن په خپل یو خپور شوي بیان کې ویلي دي چې امریکا د عراق په خپلواکه سیمه کردستان کې شوي د عراق نه د ازادۍ اخیستو په موخه د ریفرنډم نتیجې د قانوني کمښتونو له وجې نه مني او د یو متحده وفاقي جمهوري او خوشحال عراق لپاره یې د امریکا د ملاتړ اظهار کړی.
مجید بابرو چې تاسو د خبرونو لنډیز او وړاندې کولو درنو اوریدونکو له ژمنې سره سم تاسو لپاره په دې نمای کې دوه اونیزې خبرونې لرو. نو لومړی به تاسو روښانه مستقبل خبرونه واورئ چې زموږ همکار منور شاه تاسو لپاره هر اونۍ جوړوي او دویمه خبرونه کلتوري او ادبي خبرونه ده د باختر ستوري چې هر اونۍ زموږ همکار باز محمد عابد یې تاسو لپاره برابروي. نو راځئ چې درنو اوریدونکو د باختر ستوري او بیا د دې وروستو بخنه غواړم د روښانه مستقبل او د دې وروستو بیا د باختر ستوري خبرونه واورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په افغانستان کې د 1300 راهیسه روانو جګړو د نورو ترڅنګ د تعلیم نظام هم ډیر متاثر کړي دي چې د ویلابېلو سروېګانو تر مخه پکې په بلیونونو ماشومان د تعلیم نه به برخې دي. دا هغه ماشومان دي چې د بنیادی تعلیم سہولتونه نه لري، د اعلی زده کړو سہولتونه یې بیا لا نور کم دي. خو په دې ورسته یو کې ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت د یو شمیر شخصي تعلیمي ادارو او شتمنو خلکو په مرسته په سلګونو ځوانانو ته د اعلی تعلیم وړیا موقع برابر کړی دي. د یاد ادارې مشر متی الله احمدزی په افغانستان او په ځانګړې توګه ننګرهار ولایت کې د تعلیم د حالت په اړه مشال ریډیو ته وویل.
واکسین په دغه اواخرو کې چې موږ تا چې ګورو په افغانستان کې تر ډېره بریده زموږ ماشومان زموږ ځوانان د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې شوي دي. په ښارونو کې هم د تعلیمي برخه کې مشکلات شته دی، ستونزې شته دی. تر څنګ په ولسوالیو کې هم چېرې موږ تا چې وګورو په ولسوالیو کې هم ساره شکل باندې چې اسانتیاوې ځوانانو ته او ماشومانو ته د تعلیم په برخه کې برابرې شي په هغه شکل باندې برابرې نه دي. په ډېرو ساحو کې موږ متوسطې لرو، ولې لیسې موجود نه دي. ابتدایه شته دی، ولې متوسطې او لیسې نشته دی. تر ډېره چې زموږ ماشومان دغه ابتدایه زده کړې ترلاسه کوي
بیا متوسطه او لسار امیر زکه دین پاتې کیږي. ځینې کلتوري محدودیتونه هم دي چې زموږ په افغاني ټولنه کې شته. یو کورنۍ خپل لورګانو ته د اجازه نه ورکوي چې تاسو لا شي تعلیم وکړي زده کړي. د دې مسلې د حل لپاره موږ دغل تدیر پروګرامونه ترسره کړي دي، کانفرنسونه مو ورکړي دي، سیمینارونه مو ورکړي دي.
په دې پوښتنه چې له ځوانانو سره یې د اعلی زده کړو په ترلاسه کولو کې کوم عملي ګامونه پورته کړي، متی الله احمدزی وویل:
خوشبختانه چې دغه تیره ورځ موږ سره د اسما انسټیټیوټ او نړیوال ښوونځي یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې به موږ 330 تنه ماشومان ورپیژنو چې دوی به په وړیا شکل باندې ورته زمینه سازي کوي. البته یو تعداد هغه ځوانان چې اقتصادي ماشومان بخي چې اقتصادي نسبتا ښه وي د دریو کالو لپاره به دوی وړیا زده کړې ورکوي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ یو شمېر نورو تعلیمي ادارو او اشخاصو سره هم رابطې کوي چې د ځوانانو په اعلی زده کړو کې ورسره مرسته وکړي.
موږ په ننګرهار کې چې کوم خصوصي پوهنتونونه دي الستونه دي له دوی سره هم موږ قراردادونه کړي دي چې دوی د وري د الفلا د پوهنتون کولای شم، د التخوا د پوهنتون کولای شم، د اریانا د پوهنتون سره تر څنګ یې څونه دي چې هم په طبي برخه کې فعالیت کوي، هم د ژورنالیزم او نورو برخو کې دغلته فعالیتونه لري. موږ دوی ته ځوانان ورپیژنو، عملا دوی ورته زده کړې کوي چې په زرګونو ځوانان موږ دغو پوهنتونونو ته او انستیتیوتونو ته وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ورپیژندلې دي او معرفي کړې مې دي. خیر کې موږ د ولسي جرګې د وکیل شینجنر صاحب اکرام نومېږي، له هغوی سره موږ ناسته وکړه او پرې موږ غوښتل چې تاسو مسؤلیت لري، تجاران هم مسؤلیت لري او نور چارواکي زموږ په دې برخه کې مسؤلیت لري چې د خپلو ځوانانو لاسنیوی وکړي. خوشبختانه چې زموږ سره یې ومنله په دغه نوې دوره کې د الفلا پوهنتون ته چې سلطنه ورمعرفي کېږي، دا به هم زموږ د ځوانانو چارو د انګیریت له اړخه ورپېژندل کېږي. هغه مالي امکاناتو چې میاشتنۍ څومره پیسې ورباندې راځي، څه چې پوهنتون اخلي هغه به انجینر صاحب د کرام چې دی ورکوي، چې دا هم یو غټه لاسته راوړنه ده، یو غټ ګام دی.
دا چې اعلی تعلیم خو د ابتدایي تعلیم وروسته کیږي او په افغانستان کې زیاتره ماشومان له سکولونو بهر دي، د لړکې څه حال ځلې کوي. متی الله احمد زی وای:
زه تر څنګ چې اقتصاد ډېر خراب وي یا یتیمان وي، دوی له ځان سره جذبوي، زموږ لارښوور معرفي کېږي. د پیل نه چې دوی ښوونځی شروع کوي تر پایه پورې به دوی وړیا زده کړې ورکوي. یتیمو ماشومانو لپاره چې هغوی مشکلات ډېر زیات لري، یو څه اندازه پیسې چې 2000 افغانۍ کېږي د زده کړو تر څنګ، دا هم ورته ورکوي تر څو هغه خپل میاشتنی هغه کوم مصارفات چې کېږي هغه پرې باندې پوره کاندي.
په ننګرهار کې د وړیا تعلیم لپاره د ځوانانو انتخاب څنګه کېږي؟ نوموړي په دې هکله وویل:
په هغه کې زموږ شرط هم دی چې موږ به دغه بېوزله کورنۍ، بېوزله ځوان به تشخیصوو چې واقعا دا بېوزله دی او که نه دی. کله چې دوی موږ ته مراجعه کوي وایي چې موږ بېوزله یو، دغه پوهنتون کې غواړو چې خپلې زده کړې وکړو، موږ یې د مربوطه ولسوالۍ که چېرې دی په ولسوالۍ کې اوسېږي، د ولسوالۍ د مقام نه موږ پوښتنه کوي، هغوی خریجاتو ته راجع کوي، د خریجاتو هغه ملک صاحب موږ ته تصدیق کوي چې واقعا دغه کورنۍ بېوزله ده، اقتصادي مشکلات لري، غواړي چې دغه ځوان یې تعلیم وکړي، نو هیله ده چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. که د ښار اوسېدونکي دی موږ ښاروالۍ ته راجع کوو، ښاروالۍ خپل په هره ساحه کې د ګذر وکیلان لري، ملکان لري، د هغوی د تصدیق وروسته چې واقعا دا تصدیق شي، تشخیص شي چې دی غریب دی، بېوزله دی، بیا یې موږ دغه پوهنتونونو ته او انسټیټیوټونو ته ورپېژنو.
متی الله احمد زی ځوانانو ته خپل پیغام کې وایي:
زموږ پیغام ستاسو له راډیو د تاریخ بیا هم د ننګرهار ځوانانو ته او ماشومانو ته دا دی، چیرې غواړئ په دغو برخو کې تاسو وروزل شئ، د ننګرهار ځوانانو چارو امیریت ته مراجعه وکړئ. موږ به انشاءالله هغو بېوزلو ځوانانو ته او فقیرو ځوانانو ته په وړیا شکل باندې زمینه سازي کوو، په دغه ډول ښوونیزو اداراتو کې کله چې موږ کوم امکانات لرو، کله چې کوم د روزنې پروګرامونه لرو، په دې کې هم کولای شي چې دوی برخه واخلي.
تاسو د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو د سانګې مشر متی الله احمدزی خبرې واورېدې. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو، خو دلته خلوی ولنده ده.
د د دیونه پر خانه مستقبل خبرونه کې باورې چې د افغانستان د ننګرهار ولایت د سوانانو چارو امریت په سلګونو سوانانو لپاره د لاستکړو وړیا موکي برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ د نورو سلګونو یتیمانانو ماشومانو لپاره د ابتدا نه تر لاستکړو پورې د تعلیم او خوراک څخه انتظام هم کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
د یاد پروګرام د لارې زده کړې کوونکی یو ځوان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم منصور دی، د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم او فعلاً د حقوقو او سیاسي علومو کې زده کړې کوم. د ننګرهار ولایت کې خصوصي پوهنتون دی د روخان په نامه. کله نه چې ما زده کړې کولې نو مونږ لږ اقتصادي مشکلات سره مخ شو. بیا د دې سلسلې نه موږ د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیر محترم مطیع الله احمدي صاحب سره د لیدنې موقع پیدا کړه او هغه سره مو ولیدل. نو بعد له هغه نه هغه موږ ته وعده راکړه چې په دې برخه کې به تاسو سره همکاري وکړم. بعد له څه مودې سره موږ د روخان پوهنتون رهبري هیئت سره خبرې شروع کړې. نو مونږ د هغه غړیتوب ترلاسه کړ وړیا ډول. نو دا ټول د محترم عامر صاحب ځوانانو د ننګرهار ولایت مطیع الله احمدي اساو خان باندې.
له منصور خانه مو وپوښتل چې د خپل زده کړو په کوم پړاو کې دی او په مکمل کېدو یې څومره وخت لګي.
د فعلاً د لیسانس برخه کې زده کړې کوو. فکر کوم دا تر شپاړسمه پورې موږ وایو، ځکه دولس کاله موږ مکتب وایو، څلور کاله دا وایو، شپاړس راځي، شپاړسم پاس. نو زما تقریبا څلور سمستره اوس فعلاً په څلورم سمستر کې قرار لرم. نو موږ به تقریبا د یو نیم کال نه زیات وخت کېږي. نو تقریبا موږ به دا دوه کاله پوره کوم.
نوموړی وایي چې د ځوانانو چارو امیریت لخوا وړیا تعلیم ترسره کړي، نو د خپل ولس خدمت کول غواړي.
نو زه اول کې خو زه غواړم چې خپلې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځم. بیا غواړم چې دغه غریب ولس ته، بیچاره ولس ته خدمت وکم. او بیا نو همدغه زموږ خواهش هم دی او غواړو چې په آینده کې یو ښه پوست باندې کار وکړو د ډیپلوماسۍ په برخه کې.
د یاد پروګرام د لارې زده کړې کوونکې مروا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
نن مې پوره کړې بیبي مروا سجسی دی او فیلن چې ما په التخوا پوهنتون کې اقتصاد پوهنځي محصله یم. دغې نه معرفي شوی یم، د ځوانانو چارو ریاست نه معرفي شوی یم. څلور کلن دغه ماته راکړې ده، عریضه یې ماته امضا کړې وه او وړې مې وه. نو څلور کلن دی او څلور کاله ماته فری ته پلی شوی دی.
دا چې له دې وړاندې څومره زده کړې کړې وې او دا موقع یې څنګه ترلاسه کړه؟ نوموړی وویل:
صرف دولسم نه فارغ وم، دا چې زموږ اقتصادي حالات ښه نه او فعلا هم ځکه زما پلار نشي کولی کار سپین ګیري دی او زه د کور مشره یم. نو دې له امله زما کارونه هم دکې لکه پاتې وو. پوهنتون مې خو ډېره زیات علاقه مې درلوده. کله چې دې دغه نه خبره شوم او زه لکه معرفي شوم وړیا، د دې چې دا خوشاله ما اوس کوشش کوم چې نه خپل ځای کې په خاطر دا وکنه او ترې استفاده وکنه.
له بيبي مروا مو پوښتلي چې کومه اداره کې وړیا اعلی تعلیم کوي، د هغې معیار څنګه دی؟
ډېر ښایسته معیار، ډېر ښایسته استادان، ډېر ښایسته تدریس کوي. یعنی مونږ زه خپله کولی شم کنه چې د استاد نه ښه یعنی زده کړه وکړو. هغه بیا بېله خبر ده، مثلا یو استاد که ډېر زیات لایق اوسي او شاگردان یعنی بعضې شاگردان پرې پوهېږي او بعضې نه پوهېږي، هغه چې بیا مونږ مشکل لرو نه ادارې سره شریکو، نو هغه زمونږ مشکل حالی.
بی بی مروا وایي کشران وونه خویندې یې ټول زده کړې کوي او خواهش یې دا دی چې د هیواد هر ماشوم او هر ځوان د تعلیم رڼا ترلاسه کړي. نوموړی د شاته پاتې سیمو ځوانانو او په خاصه توګه جنکو ته څه پیغام لري؟
هغوی ته پیغام همدا ورکول کېږي چې انسان باید هېڅکله خپل همت دغه نه کړي، که نه یعنی بلا سوار نه کړي. اوس نه پوهېږم چې زه به آینده کې ماسټري واخلم که نه، خو زما علاقه ده چې باید زه واخلم. او همداسې لکه ډېر تپ او تلاش هم دي زمونږ ریاست معارف نه او ځوانان چا ریاست نه دا ځای نه، که نه یعنی زمونږ دولت مونږ دپاره ډېر خدمتونه کوي. اول همدا چې څلور کاله ډېر کم نه دی، یعنی یو عمر دی چې انسان دپاره پوهنتون فری شي. څنګه چې ماته کېږي نور ته ممدوس یعنی په کور کې کښې نه نی یو څه حالې ځلې وځي که نه چې خپله خو چېرې انسان خپله وشي کولی خپل د حالې ځلو د لاسه هر چېرته رسېدلی شي خو چې په کور کې کښېني نو بس هغه هر څه نه پاتې یم.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت مشر متی الله احمدزی وایي کوم ځوانان چې د اعلی زده کړو خواهش لري او مالي مشکلاتو سره مخ وي دوی سره دې رابطه وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د ختیځ ادبي بهیر په غونډه کې د کامیابی مرکې تر عنوان لاندې د لیکچر نوټ تفصیل په رپورټ کې درکړو. بیا به په فلکلوري ادب کې د استوري په اړه د لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. او په آخره کې به د حنیف حیران په غږ کې د هغه غزلې اورېدو ته تم شو. لومړی رپورټ ته راځو. په ختیځ ادبي بهیر اونیزه غونډه کې دا ځل د کامیابی مرکې تر عنوان لاندې یو لیکچر نوټ وړاندې شو چې د ځوانو بهیروالو لپاره پکې په زړه پورې معلومات وړاندې شوي وو. نور حال په رپورټ کې. دا ځل په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې وفی نایبزی د کاري مرکې د مهارتونو تر عنوان لاندې بهیروالو ته یو لیکچر نوټ برابر کړی و چې د ځوانو بهیروالو پامې وراړولی و. د ختیځ ادبي بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ځوانو بهیروالو په غوښتنه یې د لیکچر نوټونو لړۍ په بهیر کې پیل کړې ده.
ډېری ځوانان چې د پوهنتونونو نه فارغ شوي یا د دولسم ټولګیو نه فارغ شوي هغوی ته دغه د انټرویو او د مرکې هغه مهارتونو په هکله معلومات نه و چې څرنګه د یوې کمپنۍ سره دوی مرکه وکړي په هغې اړه د کاریابۍ د کامیابې مرکې تر سرلیک لاندې نن لیکچر وړاندې شو چې ډېرو ځوانانو ته یې ګټه واخیسته او د ځوانانو غوښتنه هم وه. نو ختیځ ادبي بهیر همیشه دا هڅه کړې چې د ځوانانو د غوښتنې مطابق هماغسې لیکچرونه او درسونه دوی ته برابر کی.
شاعر او لیکوال عزیز الله شجاع وایي چې په لیکچر نوټ کې د کاري مهارتونو په اړه په زړه پورې معلومات ترلاسه کړل.
په دې کې نوو فارغ شوو ځوانانو لپاره او هغه څوک چې تر اوسه لا دندې نه دي اخیستي مرکو ته نه دي تللي دغه ټولو تخنیکونو یا مهارتونو سره آشنا کیږي. ډېری خلک دي چې ښي ډېرې لوړې زده کړې لري د کار د ترلاسه کولو لپاره هغه ځانګړي مهارتونه نه لري. په همدې لیکچر کې ډېر زیات پوهاوی او د بهیروالو لپاره مخصوصا د هغه ځوانانو لپاره چې اوس له مکاتبو فارغ شوي دي یا له پوهنتونونو فارغ شوي دي.
لیکوال او خبریال دوست محمد دوست مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ځوانان چې غواړي د کارموندنې لپاره مهارت ترلاسه کړي په دغه لیکچر نوټ کې موندل کېدل.
نن وفی نایبزی د کاری مرکې یا انټرویو په اړه باندې لیکچر ورکړ چې ځوانان لپاره اړین ځکه و چې موږ ډېر ځوانان بیکاره دي او د کار کولو لپاره باید یوې ادارې ته لاړ شي هلته انټرویو ورکړي. خو هغه مهارتونه یې بیان کړه چې مفید و او اړتیا وه ورته. که زموږ د بهیر ځوانان دغه مهارتونه چې تشریح کړل نن په پام کې ونیسي او پرې عمل وکړي زه باوري یم چې هغه ادارې ته چې دا غواړي کار پکې وکړي په اسانه توګه وتلی شي.
په ننګرهار کې د وو اونیزی مجلې مسول مدیر شاعر او لیکوال ډاکټر اسدالله خالص د غونډې د ارزولو پر مهال د لیکچر نوټ محاسنو او معایبو ته تم شو. نوموړي وویل چې که دغه شان لیکچر نوټونه په پراجکټور وړاندې کړی شي نو بهیروالو ته به یو ښه پوهاوی ورکړل شي.
یو مشکل دا و چې اصطلاحات اکثر انګلیسي وو، ډېر ملګري دلته په فسیلیټیشن نه پوهېدل، په هانسټي نه پوهېدل. دا هم یو مقدار مجبوریت و زه در کولای شم، ځکه هغې رولس دي اوس ما به هغې وویلې اصول دي همدا چې هلته خبرې کوي نو په انګلیسي کوي، خو بیا زموږ اړتیا ده چې هر ټکی په پښتو بیرته وویل شي. ما چې ویلې چې پریزنټیشن هلته وشي د پروجیکټور د مخې، د هغې ګټه دا ده کلته یو سړی په یو لفظ پوه نه شي، دواره وایي په تجیګۍ چې دغه لانکی شی چې شته وی استاد په ټوله کې ډېر ښه و. دغه اړتیا ده، بعضې ډېرې خوږې خوږې نقطې هغه وویلې که نه، چې که تاسو فراغت خپل لیکئ دا دومره ګټه نه کوي، خو کوشش کوئ چې تمرکز هم په هغه کاري تجربه وي. ځان بېلګه که چې زه خو د پوهنتون نه پروس کال خلاص شوم، خو کاري تجربه مې شپږ کال.
د ختیځ ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی له څه مودې راهیسې د بهیر په اونیزو غونډو کې په بېلابېلو ادبي، علمي او ټولنیزو موضوعاتو د لیکچر نوټونو لړۍ پیل کړي او په پام کې لري چې تر ډېره یې دوامداره وساتي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له شاعر، لیکوال او کرکتونکي عبدالغفور لیوال سره په مرکه کې په نړیوال فولکلوري ادب کې د اسطورې په اړه اورېدلی وي. دا چې پښتو فولکلوري ادب کې کوم ډول داستانونو د اسطورو بڼه خپله کړې، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
لیوال صاحب، داسې اسطوره چې بیخي پښتنو ته ځانګړې وي، مثال یې ورکولی شئ؟
د پښتني اسطورو مثال داسې دی لکه د کنګل غر چې په بحر کې وي. د کنګل د غر یا د آیسبرګونو خصوصیت دا دی چې تا نه تاسو څوک وینئ، او دا ډېره کوچنۍ د اوبو په سر. فکر کوئ چې دا همدومره دی، حال دا چې دا د اوبو لاندې ډېر لوی غر وي، هغه برخه یې نه لیدل کېږي. په خپله دا د قاف لویه اسطوره چې په پښتني اسطورو کې د آرمان ښار یا د ایډیال یا د مدینې فاضله آدرس دی. پښتني اسطورو جغرافیه همدغه د قفقاز له حوزې او د هندوستان تر منځ په دې سیمه کې او شروع کېږي. زبزبانه ښاپیرۍ واقعا چې د پښتني سوچه فولکلوریکو اسطورو یوه ډېره غوره بېلګه ده. انار خندان او سیب ژړان دا په خپله یوه په زړه پورې اسطوره ده. زه د هغو محققینو له نظر سره موافق نه یم چې وایي په پښتنو کې اسطورې نشته.
شکر دی چې په پښتنو کې هم اسطورې شته. پښتني اساطیر په نړیوالو اساطیرو کې، لکه څنګه چې تاسو مخکې د مشترکاتو خبره وکړله، د مغربي ادب په اساطیرو کې هم ځای په ځای شوي دي.
ما ویل چې اسطورۍ هویت د بشري حوزې تر منځ ګرځي. مثلا دا یو په هندوستان کې مشته، په یونانی او رومي اسطورو نه رانیولې تر آریایی اسطورو او بیا تر هندي اسطورو پورې. دا د اسطورو دوه درې لویې حوزې دي، د چین په شمول. په دې کې دا مشترک دی چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې ورکیږي او بیا بالاخره دا رالویږي او بیا د داستان پاتې برخه پر مخ بیځي، له اودیپ نه نیولې تر پاریس پورې، چې دا کورنۍ ته ګواکې یو مصیبت راولي او کورنۍ دا تبعیدوي یا د وژلو امر کوي او هغه بیا نه وژل کېږي. دا دواړه له دې نه رانیولې. او بیا په موږ په آریایي اسطورو کې، د پهلوي دورې په اسطورو کې هم دې ته ورته بیلګې ډېرې لرو، او په هندي اسطورو کې هم که په مهابهارت کې دي که په رامایین کې، د دغسې کیسو اساس یا د لمر مقدس والی مثلا هماغه رقم چې اسفندیار په زمانه کې سیاوش د خپلې بېګناهۍ د ثابتولو دپاره له اور څخه تیریږي، په رام او سیتا کې سیتا د خپل بېګناهۍ د ثابتولو دپاره د اور له منځه تیریږي، او په روم کې کټ مټ موږ همداسې یوه اسطوره لرو. یا مثلا مشترکات د آشیل خنگر شی هغه وچ پاتې دی او غښه بل اخر په مغه لګی کی په جرمنی اوسترو کې هم دا ډول یو په اصطلاح زبر پهلوان دی هغه یو خامار په وینو باندې لمبو شو او غښه په کار نه کوي خو کله چې دی خامار وینه پراتوې ده نو یو پاڼه په دې شاه باندې یو پاڼه پراته او دا وینه غزا ته نه رسیدل او بل اخر د دې مرګ هم لا مغه ځای نه دی او کټ مټ اسفندیار په شاهنامه کې اپاری اسطورو کې هم نو ټول په اصطلاح روئینتن دی فقط بالاخره رستم بله چاره نه لري چې یو غشی جوړوي چې دوه څوکې لري او دا په دې سترګو ولي ځکه چې دا یوازې له سترګو نه مړ کېږي.
لیوال صاحب دغه ورته والی تصادفي دی او که څنګه؟
دا ورته والی تصادفي نه دي، دا په دې مانا چې اسطورهي خصوصیات له یو بشري حوزې نه بلې بشري حوزې ته ځي. د پښتني اسطورو ګڼ خصوصیات نور نړۍ ته تللي دي. مثلا پښتني اتل خبری کی چې په قاف غره کې د دد نظر وړ خاپېری زندانی ده د دیوان او د دد ټول قهرمانی ده د چیزی هغه دیوانو ته شکست ورکړي خپل خاپېری را خلاصي او د دې ګڼ وریانټونه مونږ په پښتو ادبیاتو کې په یونانی مشهور اسطوره کې ټرای ال جګلینا روستا اودیسه یا اودیسوس چې په حقیقت کې د دې مهارت او د دې هوښیاري له کبله د ټرای جګړه وګټل شو. اودیسوس کله چې بیرته ستنیږي خپل کلی ته یا خپل پاچاهي ته نو د شل کاله په لاره کې سرګردانه پاتې کیږي. توپانونه ټول هغه برخوردونه چې اودیسوس په لاره کې د دیوانو له جزایرو سره کوي او کله له سترګو دیوانو سره مخامخ کیږي او جګړه کوي او دا کوي دا کټ مټ مشترک دي د هغه قضایاو سره چې یو پښتني اساطیري پهلوان د قاف د غرونو په منځ کې. مثلا ما په پښتني اسطورو کې داسې لیدلی دي چې کله چې قهرمان له خپلو انډیوالانو سره د دیو له بندیخانې نه تښتي نو د آسونو یا د غویانو تر خېټې لاندې ننوځي او بیا د پاده یا د لښکر د غویانو خوشې کیږي او دوی په دې منځ کې په دې پورې نښتي او دا یو سترګې دیو دوی نشي لیدی د غویانو د پښو لاندې یا د آسونو د پښو لاندې دوی وځي او بالاخره وځي. کټ مټ د دې روایت په اودیسوس کې موږ لولو چې هغه د اوفولیموس په ټاپوګانو کې د یو سترګې دیونه داسې را تښتي چې د هغه د شپنو د پسونو په څرمنو پورې ځان تړي. هدف مې دا دی چې د پښتني اسطورو ګڼ خصوصیتونه چې لرغوني دي زه دا دعوه کولی شم او غم د دې لپاره چې د بشري تاریخ له نظره د ساکانو مدني حوزه چې هغه د پښتنو نیکونه دي او پښتانه په اصل کې ساکان دي او زموږ لویه اساطیري دوره هم په ساکي دورې پورې مربوطه ده. دوی ډېر پخواني دي دلته همدغه د ساکانو زوزات دي چې بیا وروسته اروپا ته راځي او هلته مکس کېږي له خپلو محلي خلکو سره او بیا وروسته اروپایي مدنیت ترې جوړېږي. دغه اساطیري پښتني ارزښتونه د همدغو کډوالیو سره اروپا ته لېږدي او وروسته یې بیا موږ د یونان او د روم په دوران کې تجربه کړو. د دې لپاره ډېر مثالونه شته. زه نتیجه دریو لنډو ټکو کې اول پښتانه په خپل لرغوني دوران کې خورا بډای اساطیری دوره لري. په فولکلوري کو ادبیاتو کې دغه بډایا اساطیری دوره شاهکار ادبي اثرونه هم رامنځته کړي دي. دا دوه دریم پر نړیوالو اسطورو باندې اغیز ښندلی دی، یعنی له سوچه پښتني اسطورو څخه نړیوالو اساطیري تاریخونو او اساطیري ادبیاتو پور اخیستی دی او موږ په د نړیوالو اساطیري ادبیاتو په شتمنۍ کې شریکان.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د حنیف حیران په غږ کې د هغه یو غزله.
راځه چې د بلبلو ژبه زده کړو له یو بله، ته ما تکړه غزله زه به تا تکړم غزله، او راځه چې نن سترګې سترګې کړو مینه ټول فطرت ته. راځه چې نن سترګې سترګې کړو مینه ټول فطرت ته، زه تا په ګلو ولم او ته ما په ګلو ول، او مونږ یو بل ته پیدا یو مونږ پر یو بل باندې پایو. من یو بل ته پیدا یو مونږ پر یو بل باندې پایو، زه ستا یم لا بده ته زما یې تر ازله، او کبان دې هم ونه نیول اوبه دې هم کړې خړې، کبان دې هم ونه نیول اوبه دې هم کړې خړې، وسته گیم اوبر اتلک چانکل ململ او رازه چې ژوند د سولې په نوم راولو لجنګا رازه چې ژوند د سولې په نوم راولو لجنګا هم زما تر دې کوډلی او هم ستا تر تاج محل او حیران مونږ تل وینه پر وینې دا منځلې حیران مونږ تل وینه پر وینې دا منځلې نه کرکه یو سل پر یو شوه او نه مینه یو پر سله
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړی خاط او آباد اوسئ
د مشال رادیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو دنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونی او غرختنی پورې نوم لري زمون پختنی او ریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستی شي سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر چلونی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی مې بجې اوریدئ شئ